السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته متحدو ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلاف د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کرین جان پیر بېګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کیږي. هغې زیاته کړې امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې د افغانستان باید هیڅکله د هغو ترهګرو ډلو په ځاله بدل نه شي چې امریکا یا متحدانو ته یې ګواښ پېښوي. میرمن جان پیر د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو هم خفګان ښودلی. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس سویس وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی وست یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکاریو په اړه خبرې وکړي. لوست د خپل سفر دقیق وخت او د خبرو د اجنډا جزئیات لا نه دي روښانه کړي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بللي له افغانستان سره د کرکټ د شلوره لوبو پلان شوی لړۍ وځنډوله. د کرک انفو وی پاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل د افغان جنو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له وجې د استرالیا له حکومت سره تر سلا مشهور وروسته یې دا پریکړه کړې. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د دریو شلوره لوبو لړۍ د روان کال په اګست میاشت کې پلان شوې وه. د استرالیا کرکټ بورډ په 2020 کال کې وروسته لیدې چې طالبانو له شپږم ټولګي د پورته نجونو لپاره ښوونځي بند کړل. له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 کال کې د یو ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې د توپچي حملو په نتیجه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین نن وویل چې د دې حملو پر مهال د استوګنې دوه لوړ پوړیز ودانۍ هم زیانمنې شوي. اروپایي ټولنه چمتووالی نیسي چې د روسیې او بلاروس د غلو دانو پر وارداتو یو لړ مالی وضع کړي څو د اروپایي ټولنې ځینې غړي او د دې هیوادونو کروندګر خوشحاله کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې چې د دې پلان جزئیات لیدلي راپور ورکړی چې تمه ده اروپایي کمیسیون به په راتلونکو څو ورځو کې د روسیې او بلاروس د غلو دانو د محصولاتو پر هر ټن 15 یورو اضافه مالیه وضع کړي. او د سوریې دفاع وزارت وایي چې اسرائیل نن سهار د دمشق په شاوخوا کې څو پوځي سیمې په توغندیو وویشته چې مالی زیانونه یې پیښ کړي. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې همداراز ویلي چې د سوریې رادارونو د اسرائیلو د څو توغندیو مخه ونیوله خو څو نورې وچاودل. د غزې له جګړې سره هممهاله پر سوریې د اسرائیل بریدونه ډیر شوي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان تر وروستیو شخړو وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
موږ له طالبانو غواړو دا ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي.
افغان جونې له نوي تعلیمي کال سره سم د ځان لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کوي. کابل ښاریان بیا پاکو اوبو ته نه لاسرسی یوه لویه ستونزه یادوي.
د اوبو نه چې دلته یو ذخیره لګېدلی دی، کله اوبو شته کله اوبو نشته. د اوبو ښه اوبو نه ده، د اوبو لکه ترخم دی.
افغانستان کې د شری یا سرخکان پیښې ډېرې شوي. د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
اول به دی تبه لري، دوهم کېدی شي دی ټوخی ولري، وچ ټوخی ولري، او دریم هم د پوزې څخه به اوبه راځي، او څلورم هم د ستوني درد.
او قطر په غزه کې د اوربان ټینګښت ته محتاطانه هیله ښودلې ده.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. څلور بجې او 15 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. په افغانستان د پاکستان له هوایي حملو او په ډیورنډ کرښه دواړو لورو ترمنځ لنخت وروسته واشنگتن پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو لاره اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کرن جان پیر پرون خبریالانو ته وویل د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی چې دا پرې خواشینی ده. هاخوا یو شمېر سیاسونو او مخکنیو افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلي او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړی دی. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
پر افغان خاوره د پاکستان هوایي حملو ته د افغانانو نړیوالو غبرګونونه سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او پر طالبانو پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړي له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. کرین دا هیله هم خوده چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو دا ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل شول. طالبان حکومت وای بریدونه د ملکی وګړو په کورونو شوي. د طالبان حکومت د دې برید په جواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کې د خی د پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حمله کړي. خو د دې جګړې لامل د وختي مرګ شوبله پاړه لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوې اعلامیه کې په افغان خاوره لخپل بریدونو دفاع وکړه او ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پی غړي په نخه کړي. خو د طالبان حکومت یې د ادارات کړه. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوایي حملو ته سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دا بریدونه په کلکه غندلي او د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. ښاغلي کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه د برید د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللی. نوموړي دا حملې غندلې او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومانو وژل د منلو نه دي او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولی. د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بریدونه چې د بیګنا خلکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوي د کرکې وړ دي او د جدي بې ثباتۍ لامل کیږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوډ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللې او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځوړو اراده نه لري او په نوې نیابتي جګړه کې نړیوالو قدرتونو د وسیلې په توګه غوره کړی دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د بریدونو ته په اشاره په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې یو ځل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یوه ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډیر شمېر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونې او د پاکستان ضد لیکنې کړې دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
لز دکړو به برخه شوی یو شمیر انجونې د طالبانو له حکومت غوړي چې په نوي تعلیمی کال کې چې د پایل شپه ورځو ته نږدې شوی یو شپږم ټولګي پورته خوانځي او په هنتونونه پرانیزي. یادونجونو ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې د خوانځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې ژوند له ستونزو او روحي فشارونو سره تیر کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د 1303 هجری لمریز کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمېر لزده کړو به برخې شوې نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ پرانیزي. یادونجونو ازادي رادیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړل شوي له ډېرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړی. د د دوی له ډلې تسلا آزادي رادیو ته وویل
وطن مو زموږ هیواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یوه اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي، او انشاءالله نوی کال به داسې کال وي چې موږ وکولی شو خپلو ښوونځیو ته لاړ شو، او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپلو زده کړو ته دوام
ورکړي.
ستاره مرادی بل هغه نجلۍ ده چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې په نهم ټولګي کې وه. وایي په کور کې له ناستې سره ستړي شوې او وخت په سختۍ تیروي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
زیاتره دخترا افسردگی پیدا کرده،
ډېرې نجونې په خفګان اخته شوې. زه نه پوهېږم چې ولې افغانستان داسې یو هېواد دی چې نجونې او ښځې له هر څه بې برخې کړي دي. که نارینه زده کړې کوي، مطالعه کوي او بهر کار کوي، همداشان باید ښځه هم وکولی شي. ولې د نارینه او ښځې ترمنځ توپیر شتون لري؟ ښځه هم هماغه انسان دی چې خدای پیدا کړی او نارینه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د ښوونځیو ته د تللو او د دوی د راتلونکي لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2020 په اګست کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته هغوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې وتړلې، او د 2020 کال په ډسمبر کې یې په پوهنتونونو کې هم نجونې له زده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ټولو نجونو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تګ اجازه ورکړې ده. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما له مرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزي د دوشنبې په شپه په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې د نجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه مهمه اړتیا ده. دا چې په نوي ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي او که نه، په دې اړه مو د پوهنې وزارت له ویاند منصور احمد حمزه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي وو چې دغه وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
کابل خاریان وایي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لویه ستونزه ده. تر دې وړاندې د یو شمېر نورو لویو ښارونو اوسېدونکو هم ورته شکایتونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسیار په ګډون یو شمېر نړیوالو موسسو ژمنه کړې چې د دغه ستونزې هواري ته به کار کوي.
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر پر مخ کې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان زیاته کړې سویلي کوریا به د داخلي بې ځایه شویو او راستنیدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو له لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو یو این ایچ سی آر دا نه دی ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاک اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنیو ماشومان او لویان ناروغه کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بې ځایه شویو په یوه کم کې یو تن بې ځایه شوی زین الدین ازادي راډیو ته وویل
د اوبو نه چې دا یو ذخیره لګېدلی دی، کله اوبو شته کله اوبو نشته. دا اوبو ښه اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دی.
دغه حیوانان چې دی صحیح اوبو نشته پکې، دغه خامخا دغه بیمار کېږي، د کرمان اساله کېږي، سفراس پکې کېږي، کله 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 به ښه کله به ښه نه یې. همدغسې د نو اوبو دپاره ډېره موږ مشکلات لرو وروره.
د ساري ناروغیو یو شمېر ډاکټران وایي د ناپاک اوبو څخل د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي. د یادو ډاکټرانو له ډلې فرید عمری ازادي راډیو ته وویل
کیدای شي دیتا لاند ناروغي انتقال شي د کولرا یا د وبا ناروغي د خړو تسمات اسالات مورقین مختلف انواع د زیړی دیتا انتقال شي نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوی وبوشي د هر منبین ای هغه را واخلو او د 15 شل دقه پورې غیته جوش ورکو کلور ورو چې مطمئن يم چې هغه وبا ان شاء الله د غیر سی حالت راوځي او هغه به صحیح وي.
د طالبانو د حکومت د چاپیرل ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یونی و مشوراندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو. په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیونه خلک د څښاک د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی اوریدونکو، اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. هغه دا چې قطر په غزه کې د اوربان ټینګښت ته محتاطانه هیله او خوشبینی ښودلې. تفصیل له احمد تکل اورو.
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي، له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتي اوربند لپاره هڅې له څو اونیو راهیسې روانې دي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې که څه هم مرکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې، خو دوی په احتیاط سره هیله مند دي. مجید الانصاری په دوحه کې په یو خبري غونډه کې همداراز خبرداری ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلي پوځ عملیات ښایي لویه بېرحمي وي او دومره زیات تورانۍ رامنځته کړي چې د منځني ختیځ په کړکیچ کې به یې له دې مخکې سری نه وي لیدل شوی. له بلې خوا د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې و، بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان په نننۍ خبري غونډه کې وویل ډیوید بارنیا نن له دوه څخه ولاړ، خو د هغه په وینا تخنیکی ټیمونه لا هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. بارنیا وروسته لدی چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل، پرون د قطر له صدر اعظم او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته ورسید. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو وروسته اوس تخنیکی ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقې جزئیاتو ته کتنه کوي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزه کې بشري وضعیت ډېر سخت بللی او ویلي دي چې د جګړه ځپلې غزې شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300 زره خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د غزې نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د غزې تړانګې ته د بشري مرستو پر استولو د اسرایلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي. د دې دفتر ویان جرمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرایلو دوامداره محدودیتونه او ورسره په هغه لارې چې اسرایل دښمنیو ته دوام ورکوي ښایي له لوږې د جګړې د یوې تګلارې په توګه له کار اخیستو سره برابر وي، چې دا بیا له بشري جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته په تخار کې د غواګانو د فارمونو د زیاتوالي راپور ولرو، خو په سر کې راځو دې ته چې په افغانستان کې د شری یا سرخکان پیښې زیاتې شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. دا چې شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار سلطان محمد سرور د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب فریدالله عمری پوښتلی دی.
قرار شده ده چه پرخکان یا پا تیبی اصطلاح بانه میزل دای و آد ساری ویروسی او یا نالیوان روخیایی ستون ده چه پا دین روخی بانه که دلشی چه لویان و ماشمان خز یا نارینه اخته شی او همدارنگ دقا ناروزی چه ده بیا خاص عراض علایم یا نکی نیخانه داری.
عراض و علایم کم دی دکتر سید؟
حقا کسان چه پا سرخکان پا ناروخی بانده منخته کیگی هغه خپل ناکې نښانۍ چې لري، اول به دی تبه لري، با هم کیدای شي دی ټوخی ولري، وچ ټوخی ولري، او دریم هم د پوز څخه به اوبه راځي، یعنی پوز او سترګو څخه به اوبه راځي، او څلورم هم د ستوني درد، پنځم هم کیدای شي د سترګو سوروالی ولري، او شپږم هم کیدای شي دی ته هغه جلدی راشونه یا جلدی په هغه سره ټکی چې په یو هغه د پاوام استرا زیاتره جلدی خارښت هم ورته وایي، نو هغه به دغه ناروغانو سره موجود وي. خو ځینې نور ناروغۍ هم سروسته شتون لري که چیرې دغه نښانې په چا کې پیدا شوي، دا په دې مفهوم نه دي چې هغه په سرخکان باندې یا په شری باندې یا په طبي اصطلاح په میزل باندې اخته دي، چې هغه لکه نور حساسیتونه او بعضې نور موسمي ناروغۍ هم دې سره با تشخیص تفریقي وشي. خو په مجموع کې چې کوم نښانې موږ وښودلې، هغه د شری یا د سرخکانو یا په طبي اصطلاح د میزل نښانې دي.
دغه سرخکان یا سری څومره خطرناک دی؟ آیا د مرګ سبب کیږي که نه؟
بله، د شری ناروغي لکه څرنګه چې پاویل کویل دا یو ویروسي ناروغي ده، او که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي دا اکثرا مړینه رامنځته کوي. چې دا مړینه هم اکثرا یعنی ډېره مړینه چې رامنځته کېږي، هغه د 50 کلو څخه په ښکته ماشومانو کې رامنځته کوي. بنام په دې اساس باندې ویلی شو چې شری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا یوه خطرناکه او وژونکې ناروغي هم ده.
یعنی اکثر وفیات په ماشومان کې وی، سبب څه دی ډاکټر صاحب؟
علت اول دا ده چې هغه په ماشومان واکسین نه دی اخیستی. اول قدم کې هغه ماشومان چې واکسین شوی نه دي، یعنی معافیت نه لري، دفاعي سیستماتیک ده، دې ناروغۍ په خطر لوړ خطر کې واقع دي. او دوهم هم هغه کسان چې په کورو کې نور د شری ناروغان لري او حق خپل باندې دغه خپل ماشوم ته توجه نه کوي، د خوړو په شمول باندې هغه نور ناروغانو یعنی شری ناروغانو څخه نه جلا کوي، نو دغه ټول عوامل که راټول کړو دا کېدلی شي چې ماشومان زیاتره پرې اخته شي. او همدارنګه د ماشومانو معافیتي سیستم نظر لویانو ته ډېر ضعیف دی، نو په دې خاطر باندې په دې کې زیاتره مړینه رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. څنګه تداوي کېږي؟ او وروستی سوال به دا وي چې څنګه ځان تر وساتو؟ وقایه مهرباني لنډ ځواب راکړه.
تر اوسه د شری ناروغۍ لپاره هیڅ داسې خاص درمل تر اوسه پورې نه دي کشف شوي، یعنی څېړنې په دوی باندې روانې دي، ځکه دا یو ویروسي ناروغي ده. او په ځینو ژورنالو کې ویل شوي چې دې لپاره یو ډول درمل شتون لري چې انټي هغه ضد ویروس درمل دي، خو هغه هم تر اوسه پورې موفق شوي نه دي. دې لپاره خاص درملونه چې ده، هغه کسان چې په شری باندې اخته کېږي اول به نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي چې په هغه کې هم په درملنه کې ویتامین ای تا خاص پاملرنه شویده، چې هغه به هم هغه ډاکټر نظر د غنارو ان تا وزن تا ور توصیه کوي. او دې ترڅنګ په درملنه کې استراحت شامل دی. کله نور هم په مخ لاړ شو د وقایې په لحاظ باندې دا کسان باید چې په شری اخته کېږي په کور کې باید استراحت وي، د ګرم موادو څخه استفاده وکړي، او دا ناروغانو باید قاشق و پنجه و ګیلاس ګوسی شي، او همدارنګه د ماسک باید استفاده کړي، او د کافي مایات و میوو څخه استفاده وکړي. نور داسې تر اوسه پورې خاص انټي بیوتیک او انټي وایرل دواګانو دې لپاره هیڅ شتون نه لري.
او د وقایې په برخه کې واکسین خلری په کوم مراحل کې اخیستل کیږي ډاکټر صاحب محترم؟
بله، د شری ناروغۍ لپاره چې دی په وقایه کې اول چې ډېر تاکید کیږي او ډېر فوکس هم د صحي سیستم باندې باندې دی، د واکسین اخیستل دي، چې هغه واکسین یو د ام ام آر یعنی د میزل مامس روبیلا یا په عوام اصطلاح که ووایو د درغومبوري او همدارنګه د وچکۍ او د نور په د سرو ټکي تر عنوان لاندې چې په عوام اصطلاح ورته وایي یعنې روبیلا ته، د دې ناروغۍ لپاره واکسین شتون لري. په هغه زیړ کارتوس کې چې ورکول کېږي د دې واکسینو دوز هم که چیرې ام ام آر واکسین خلي د 9 تر 15 میاشتنۍ پورې اول دوز ورکول کېږي، او دوهم دوز د دوو کلو څخه بیا تر شپږ کلو پورې. خو په یوازې ډول که چیرې دی پله د شری واکسینو ته راشو یا د سرخکانو واکسین ته، هغه بیا په دوو دوزو ورکول کېږي، چې اول دوز یې په 9 میاشتنۍ کې او دوهم دوز یې په 13 میاشتنۍ کې ورته توصیه کېږي، چې تقریبا د 15 څخه لوړ معافیت رامنځته کوي ماشومانو کې.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری و چې د شری یا سرخکان په نښانو او نورو جانبي عوارضو یې خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو، د پروګرام د خبری برخه وروستۍ شیبو ته رسیدلې. یو وروستۍ راپور راخلو، په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوښې غوایانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولایت فارم لرونکي خپل کار او فعالیت څخه خوښي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي، ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. نور تفصیل لاجمل آریا ناورو.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په نوموړي ولایت کې د یو شمېر پانګوالو لخوا وویشت د شیدو غواګانو او د غوښې غوایانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیه مایه سرمایه گذاری
د فارم کې د مختلفو نسلونو اتیا راست شیدو غواګانې موجودې دي او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوو او اته نه پروته پکې د کار زمينه هم برابر سوي ده.
خغلی افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو ترڅنګ د غوښې غویان هم روزل کیږي. سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده، خغلی نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم. از نگاه ما
هر روز مش 500 لیتر شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماق، چکه، شلومبې، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمېر وستونکي هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي. د یاد ولایت یو وستونکي رفیع الله ازادۍ راډیو ته وویل:
از همې مردم همې تخار تقاضا را داریم که ادمې
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې 10 د شیدو او 10 د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې 10 د شیدو د تولید او 10 د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه 10000 لیټره شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونې فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم لمدې درک دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي درنو خوږ اوریدونکو، زه محمد انی پلهم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د پاکستان حکومت تیرو ورځ یو ځل بیا زموږ پر خاورو باندې تیری وکړ چې د همدې تیری په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم. او که چیرې وګورو نړیوالو قوانینو ته، اسلامي قوانینو ته، او د دوو ګاونډیو ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغو درو واړه قوانینو کې داسې عملو ته ځای نه ورکول سوی دا او نه ورکول کیږي چې دا همدغسې بریدونو په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس له منځه ځي. نو دوی دا کړی وه چې موږ د همدې بریدونو په نتیجه کې د عبدالله شاه په نوم یو ترهګر وژلی ده. دا بالکل دروغ وله، ځکه عبدالله شاه فوراً دستي په ټولنیزو رسنیو ځان څرګند کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې یم، زه نه وژل سوی یم، او دغه کومه ادعا چې پاکستان کوي دا بالکل دروغ ده. نو دا رکنګه ونیتوب که موږ وګورو، ګوره چین هم زموږ یو ګاونډی دی، ډېر قوي ده، که په اقتصادي لحاظ وي، که په سیاسي لحاظ وي، که په پوځي لحاظ وي. خو دغسې عمل موږ په تاریخ کې نه دي لیدلي چین دې موږ ته کوم زیان رسولی. متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده، نو موږ له ده څخه ډېر په عذاب یو. د یو آزاد او باد او خپلواک افغانستان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل ولایت ارغنداب ولسوالی سیتغیل د کلی څخه زرپلاین کی. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده، د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو د غی پلتو رواني بې ځایه دي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د اماراتو مسرانو ته او د اماراتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام په لیکله تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګېدلی دی. خدای دې وکړي ستاسو تر مسلې نه پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلا په کلي کې یو ساری مرض ده د دوه میاشتو د درې میاشتو راهیسې لا روان ده، پرمختګ هم پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسؤلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېرې خلک ضعیفه کړي دي، مقصد داسې مرض ده چې تبهیي سردرد یې سال ورسره لري، درې نفره مرضو بلم لري. تر اوسه پورې چا زموږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسې دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.